السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفې ولاسته نه ځایم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورې دا پروګرام ځوان فکر ته پلان شوی دی خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مړای د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د تبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیات هم غږی ټینګار وکړ د پروانو له چروکی ویله فندقستان درینه د جګړې په سبب بې ځای شوی کډوال په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د پاکستان لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د تبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیات همغږي ټینګار وکړ ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالی شورا د پرانیست پر مهال لدی چې بې وزله خلک روغتي خدمتونو ته لګ لاسرسي لري اندېښنه وښوده
د وی د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي یو انګیزه پیدا کیږي چې ټولې ستونزې طبي شورا حل کړي زما هیله ده چې دا شورا تمرکز ولري او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکټرانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي خو د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د هیواد په روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو 30% کموالی د عام روغتیا وزارت د کارونو په وړاندې لوی ننګونه وبلله هغه ویل ځینې ولایتونو کې لکه پکتیا او روزګان نورستان او زابل خلک ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري او ډاکټران د ناامنیو په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولای د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځای شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي په فندقستان دره کې چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پراته ده او وزره کورنۍ اوسېدلې چې د جګړې په سبب ځینې دا کورنۍ له سیمې په تیښته بریالي شوي دي د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس اغا شیرین خلیل نن ازادي رډیو ته وویل چې باندې زر کورنۍ اوس چاري کار ته رسیدلې او په سخت شرایطو کې دي هغه ویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی موظف شوی څو د دغو بې ځای شویو خلکو ارزونه وکړي او لمخې مرستې ورسره وکړي بې ځای شوی کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي او د دې درې کنټرول همدی ورځی رئیس د طالبانو پر لاس کې ده د افغانستان د ملي اردو او معلول منسوبین د ماته نمنونکو لنډیوالو لوبوس خنن بیرته کابل ته ستانه شول دوی په کاناډا کې په دی لوبو کې د محمد عیسی اکبری په مټ د نقره میډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ برونز میډال خپل کړ افغان ټیم د ولسو هیوادونو ترمنځ د ماته نمنونکو ټیمونو عمومي اوارد هم خپل کړی دی د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان نن د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلی وو د انویکټس یا ماته نمنونکو سرتیرو لوبي په کاناډا کې د 1500 بهاړو ترمنز ورشوي بیا هم د لوبو پاړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغه افغان لوبغاړو ته نقدي جایزه ورکړه چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو میډالونه ګټلی وو ارګمانې په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهار نه ل دې لوبغاړو سره وکړه او ورسته لوبغاړو ته نقدي جایزه او ستاینلیکونه ورکړل دا سی هیوادونو سالون دننه سیالي د سپتمبر په 14مه پیل او په 20مه پای ته ورسیدې ل دې لوبونه حسین بخش سفری د سرو زرو میډال وګاټه یو افغان لوبغاړي د سپینو زرو میډال په غاړه کړ او لس نورو د برونز میډالونه تر لاسه کړل چې لمخې افغان ټیم د دوه شپېتو هیوادونو ترمنځ شپږشتم مقام ته ورسید افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره لمخې ژمنه کړې و چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکو ته $10,000 د نقرې ګټونکو ته $15,000 او د برونزو ګټونکو ته $3,000 جایزه ورکړي ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای په میاشت کې له صدر اعظمۍ لری کړای شوی وو د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه د نواز شریف نن یو ځل بیا ورسره له هغه دغه ګوند په مقر کې انتخاب شو چې پارلمان پرون یو لایحه تصویب کړه او لمخې د محکمې لخوا به وکشوي چارواکي پریښودل شول چې سیاسي ګوندونه مخته یوسي په نواز شریف تور پوري و چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورونې ځینی غړي هم په همدې سبب تورن شوی وو په دې سربیره چې محکمې هغه له صدر اعظمۍ لری کړ د هغه او د کورونې د ځینو غړي پر ضد د فساد د دوسیې د مخته وړلو امر هم کړی وو. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچیان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لیرې کولو په خاطر یې پوځي چارواکي ملامت کړي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به د لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، څو هغه ښار ته چې په یوه شپه پکې 95 کسان په ډزو وژل شول او 520 تنه ټپیان شول نږدې وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی. دی وایي زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نشي تللی. زموږ یووالی په تشدد نه شلیږي، سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو. دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی چې 46 کلن و د هوټل له 23 منزله کنسرت ته په راټولو شویو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري طوفان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو ښاروالي کارمن یولیز وارله مخکې په ولسمشر ترامپ انتقاد کړی چې د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربه توب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنه اوریدونکو سلام. د روانې اونۍ د شنبې ورځ چې د سپتمبر د میاشتې له 13 نیټې سره سمون درلود، د ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي ژبو ته د ژباړې اړتیا، څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول په دې برخه کې د ځوان نسل رول، ستونزې او وړاندیزونه. د خبرونه زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې سره ملمانه دی ځوان ژباړونکي سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص وای
مننه.
قدر من اوریدم که تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خره سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریکولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 92 و 15 50 0 و 99 45 40. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 15 50 او 0 و 99 40. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی که په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي، هغه دا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا د نن سبا د نورو ژبونه د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لومړی خو سلامونه ستاسو د رادیو دلاري او ستاسو د رادیو چپو دلاري د افغانستان ټول نیک ولست خپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو بیا هم مننه کوم چې داسې یو مهم موضوع ته فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربه ډېرې په خوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیښې وروسته، دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغلی، همدغسې یو نیکمرغي ده چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزي او په ټوله کې ادبي پنځونې وشوي، ډېرې خېش باړې هم موږ لرلې دي او له بده مرغه ډېرې بیکار ژباړې هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساري په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډېره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډېر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکېل هیواد دی، او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي، یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي، نو دلته هغه کوم مخالفین راغلل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکو او هغه ډېر ښې بیلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې وایي لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې ماغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان دغه تیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوالو او شاعرانو ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پیښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به یې چې پیل کړل، افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټل. یا مثلا د میوند جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغسې ارزښتونه دي چې ټولنې ته لوری ورکوي. ژباړه چې کله موږ کوو، موږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټولو علوم، بلکې ادبیات چې موږ تقریبا په دې برخه کې ډېر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوې لري. ادبیاتو کې موږ ډېر داسې شیان دي چې هغه شده اړتیا ده خو موږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډېر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې دپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه ښه کدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري، د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی دی چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دی په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغسې تشي لرو او تر څه وخته پورې چې دغه تشي په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شیان چې زموږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغې ته باید لومړیتوب ور نه کړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده، علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته په ډاګه کړي، ځکه یو څوک د ذوق له مخې یو شی ژباړي، خو هغه د دې خپلې ژباړي یا دا څه چې ټولنې ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پوهیږي چې زما دا کار کوم ارزښت لري او ګټه یې څومره ده. خو که کله یو منظم فلټر وي، یا انټرنیټي سایټونه وي، یا ځوانان وي، یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه به خپل لوری پیدا کولی شي او هغه به په دې پوهیږي چې زما ټولنې ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کوم شیان ډېر ارزښتمند دي، په دویم پوړ کې باید کوم شیان وژباړم او په درېیم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپلې ټولنې ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم به ژباړن ډېر کار کړی وي.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم څو صاحب، که تاسو سره ته ووایي سالم په دې رڼا واچوله، او پرون ما د ازادي راډیو مجلې لپاره د ځوان ژباړونکي میر احمد یاد سره مرکه درلودله، هغوی په خپلو خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري، یعنی نوی کیږي، کنه که هغه مونږ د نورو ژبو نه راژباړو څو پورې چې هغه مونږ ته رارسیږي مونږ ژباړو، په هماغه موده کې مثلا دا چې بزن مونږ ته رارسیږي نوي مواد مثلا راوتي بازار ته، نو هغه زمونږ هڅه بې ځایه شي. وینا دا وه چې مونږ باید هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډېر راوژباړو، هغه آثار چې هغه نویوال ته ضرورت نه لري، که نه مثلا تیوریکي شیان دي چې پاتې وي. همداسې ستاسې په نظر باندې کم آثار څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوژباړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله یم چې دلته تاسو سره یم. د ژباړې په حق زه باید دومره ووایم چې هغه نوي شیان چې نوي کېدو ته ضرورت لري، او نور شیان پسې راځي، نوې نوې تیوریانې پسې راځي، او نور نوې لیکنې او تحقیقات پسې راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا که لیکل شوی وي، که نور هم پسې راځي خو شته وي. یعنی دا دا د لومړني سټیجونه وي، بیا وروسته نور تحقیقات پسې راځي او نورې تیوریانې او نور نظریات پسې
راځي.
زما په نظر باید ټول راوژباړل شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبره راځي. مثلا غنامندی په دې معنی چې هغه شیان چې په لومړی سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو په پښتو کې ولې نشته. او د غنامندی دا مسله چې مثلا کزو یو څه غواړم چې د یو څه په بیک گراوند پوه شم په خپل ژبه کې نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم دا چې نوی شیان راځي هغه خو سمه درا دي شي خو کزاړ وي نو هغه د ما ته موجود دي ځکه چې زه د یو موضوع په بیک گراوند او په شالید باندې پوه نشم نو کېدای شي زما فکر بل خوا ته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي. یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړل لپاره د هغې به تاریخ تیر وي خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي موږ ته بیا لکه څنګه چې ته هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ته ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې د ژباړې دا پروسه او د کتاب د رارسېدو دا پروسه چټکه شي او د دواړو لیولونو چې اخر لومړنی دی او د دویمې وروستنی دی د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړې ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېر مننه اغلی نصری. ستاسو په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي له نور ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه. سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان میلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې موږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کیږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، معنی ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیمې پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بله دا ده چې ځوانان اکثره ژباړي چې کوي دوی یو ستونزه زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی که نه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو که چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت دي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي، نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېره اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېره مننه. قدرمند اوریدونکو، تاسې هم د تلیفون په لیکه راسره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو شمیرې دي 0-202-205-50 او 0-99-40-50. یو اوریدونکی د تلیفون په کرخ راسره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ، څوک د کومه ځایه؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. هلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو. وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ ها ستاسو غږ سم نه راځي، که خپل ځای ته څه تغییر ورکړئ چې غږ مونږ ته سم راشي. بلې، د اړیکې پرې شوه، بل اړیکې راخلو. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو را تاسو کولی شئ د موضوع په اړه سره خپل نظر شریکی. بلې، مهرباني وکړئ. بلی، وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ مهرباني وکړئ.
قاسم لنګرام.
اها مهرباني د موضوع په اړه ستاسو نظر او ک لاوریدم په څه پښتنه لری
نظر خو میرا دی چې باید زما په نظر په پښتو ته کتابونه راوز وړل شي دا ډیر ښه وي ځکه نور په فارسی ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو بدبختی زموږ دا په پښتو کې واځي بخنم دی د زل په دې شوندو کتابونه راځبل کیږي نو باید د لیکوالانو نه دغه کومه ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته پونه مطلب ترجمه کړي چې دې په درد خو یې ځکه دوی په پانتونو کې دي او داسې کتابونه ته لاسرسی نه لري بدبختانه شته استفاده تر نه وکړي
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي bale
وو تدریسي ډیر مهم دی ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې خخه کې په نور اجتماعات علوم کې نو بدبختی موږ دا ریواز موږ چې کتابخانو ته لاسو سري شون دي او کیسې دي او ملنګي دي ټول کتابونه
ګوره که ادبيات کوم تدریسي کتابونه راځبل کې ژباړل کېږي د ازل فیو شون دي او دا شان وی ورته کې چې ونه مننه کوره دا شان دی وسه بل اوریدونکې هم را سره پلي کړې bale مهرباني وکړئ څوک لکه مزه ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ
سلام علیکم انګه تورمن صاحب
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
رسول الله پسرلی مې کښې څه کې لګینا
پسرلی صاحب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه نظر غواړو او یا هم څه پښتنه لرئ
زه خو والا یو پښتنه لرم دی خور
bale مهرباني bale د ریډی کې پریشوه لبه د مرغه پښتنې پاتش په خیر بیا ځلې کړي کې روغ شو بل اوریدونکو هم لرو bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ ځوان فکر خبرو bale فکر کوم چې یو څه ستونزې به په دغه کې ټلیفون یې اړیکو کې دا اوریدونکو چې دا یو اوریدونکو پښتنه وکړه دا سیدی صاحب تاسو جواب کې چې دی وی چې دا زلفی او شونډې او دا شین کړی دا مرش باندې وایي ته د دې کتابونو راوړ باندې او په ټوله کې دا پښتنه راځواب کې اړتیا هم چې څه ډول اثر باید راوړ باندې څه ډول اثر ته ډیر اړتیا ده نو سره
ډیر مننه که تاسو فکر وي ما په خپل لومړنۍ خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه کچيري د ملګري هدف دا وی چې د زلف او شونډو ژباړل د شيري کتابونه وي نو په دې کې شک نشته چې کشيري کتابونه څوک راژباړي نو د جهاني صاحب تیر خلک به راژباړي ځکه خپل شاعر دی مثلا د خيام سورونه د پښتو شعر په تال کې د روبایاني د خيام غیر راژباړل ډيري هنري ژباړل دي یا مثلا کاروان صاحب کشباړي د ازین نور ملګری چې هغه دمدغه پای شاعران دی په دې لیول کې شاعران دی نو هغه ته جواز دی خو په ټوله
کې نور ته جواز نشته
نه خو په ټوله کې ک نور دوستان کشباړي هغه تر لږه باید هغه هنر درکړي شي په خپل به دی کشباړي زه د دې خبر سره موافق یم ک چیرې هنر درکړي نکړي شي نو هغه زلف او شونډي هغه ډیر بدرنګي انزورای چې بیا باسي نوي دویمه مسله چیرته ده لکه تاسو مرته دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي ګوري تیوری چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې یو شزه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې یو ګرامر دی او یو ادبیات دی ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دی هغه په افغانستان کې مې په امریکا کې به مې په ټول نړۍ کې به مې خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي ځکه دا د احساساتو خبره ده د تخیل خبره ده د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده بل د یوې ټولنې ادبیات کته غواړي کنه غواړي بلې ټولنې ته دځي مثلا موږ د ماکسیم ګور کې ناول لوستې مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب یا د تور ته ډیر مشهور کتابونه ناولونه دي رومانونه دي لنډې کیسې دي او داسې نور او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ یا د لنډکۍ شعرونه تاسو ګورئ یا هایکو د چدلته بڼه بدله کړي. دا ټول شپاړس یا ولس ژانر چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي، دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې ویروسته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسیدلی دي. کله چې ستار او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي، په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي، هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی. پښتانه لیکوالو هغه سټیج پیژندلی دی چې کم دی او څنګه ور ورسیږي، دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډیره دا وشوه چې مثلا کم ژباړې باید وشي او کم ژباړې باید ونشي. صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي، هغې ته به تدریسي کتابونه ډیر مهم ښکاري. یو بل څوک څېړونکی دی، هغې ته د څېړنې په برخه کې ډیر مهم کتابونه ښکاري. یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي. دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناست اوسئ چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب دپاره کړي، غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پانتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي. نورې تاسو ماته وښایئ چې د پښتو د پښتنو ماشومان دپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو؟ آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم؟ خو د ګوتو په شمار کسان دي. خو برعکس تاسو راواخلئ د یو بلې ټولنې د ماشوم د ادبیاتو سره یې پرتله کوي. همدغسې د لویانو ادبیات راواخلئ، همدغسې په نورو برخو کې. مثلا مخکې یو ملګري ویل ښه صحیح ده، د تدریس دپاره به یو کتاب ژباړل کیږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دري یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کیږي؟ نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دي درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کیږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکي او علمي توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته هغوی خپل تشخیص وشي. یو مسله. بله مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درک کړې ده، هغه دا ده چې زمونږ ډاکټرانو، زمونږ انجینرانو، زمونږ د حقوقو متخصصینو اکثریت لومړنۍ تجربې په ادبیاتو باندې کړي. یا دا اوس هم تاسو ګورئ په ادبیاتو. زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاذ و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډېر مستعد ځوان دی. دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي. کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات ته راغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکړ، ډیر معتبر کتابونه. مثلا تاسو شاهدان اوسئ چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان پردو کې او پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په معاصرۍ کې تدریسیږي. یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
یعنی اوس سیدی صاحب په بخښنې سره، تاسو ته اوس ستونزه ګڼې او کوم ملاتړ کوئ؟
نه، زه ملاتړ هم کوم او ستونزه هم ګڼم. ستونزه کوم ځای کې ده، ملاتړ کوم ځای کې. مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سړی دی، ډیر پېښه پوهیږي، خو همدومره په خپل مسلک هم وارد دی. خو برعکس ستونزه کوم ځای کې ده، د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ور ککړ شوي کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپله ژبه نه لري. ته ما ته ډیره ښه پنځونه کړې، ما ته ډیره ښه ژباړه کړې، ما ته ډیر ښه شیان وړاندې کړې. په داسې حال کې چې کېدی شي زه د دې په څیر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا ته شي ډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلی. دغه زمونږ ژباړې چې ډېر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه همدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهیږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډیر ښه پوهیږي، خو ته ماته دا د تاریخ کتاب وژباړه، نو خو زه خو به یې وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهیږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډیر ښه پوهیږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهیږم. او دا به بیا داسې معنا ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ورواچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهیږي نه به پې ګوګل پوهیږي. زه درته یو ډیره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو. موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته د نامزد او مثلا د محقق لپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی نامزد، څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک راسره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پیدا په ادبیاتو. نو یو ځل راته ویل چې سیدي صاحب د نامزد څنګه وژباړم. ما ورته ټوکه وکړه، ملکوش د شوی وژباړه. د نو بیا لیکلی و چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو. یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به بیا نامزد کوژده شوی رئیس جمهور وایو. داسې
یو څه اورېدلی سیدي صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار چې د کوکنارو تخم ده
بالکل
د کوکنارو هغه یې ژباړلې
بالکل یعنی ډیر دغه سیکورې از د کله کله خبرونه ته متوجه شم الته په ګوري یو خو د زین واحدونه دي چې هغه په دری کې شته په پښتو کې نشته مثلا مونږ وایو یو نفر شوتور په دری کې خو په پښتو کې خو نشي ویل چې یو کسوخ ځکه دلته بیخي معنی بدله شوه یا مثلا لبې دریا دا د حبیبی صاحب یو ډیره ښه خاطره ده یو څوک راغلی او نوم یې نه اخلم هغه استاد ته په ټول احترام بهر نه راغلی غوښتلی چې د بشري علومو پوهنځي کې چې هغه وخت کې ادبیات جمع دا نور مربوطه پوهنځي و دلته استاد شي حبیبی صاحب ورته ویلي وو چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده لخته د چندرنو دا راته وژباړه ده ورته همداسې زمري جرات کړی ویل لیلا شاخچاس شاخچې چندرنس نو بیا به یې دغسې یو ژباړه کړې او دا ژباړه چې ولس ته لاړه هغه بیا بدبختي دا ده چې ستا ولس په هغه حالت کې نه دی چې هر څه درک کړی شي هغه بیا په ځان باندې شک کوي چې ولا زه ډېر بې استعداده سړی یم زه یو شی نه شم زده کولی نو د دې دپاره چې ولس د دې حالت نه راوباسه یا مثلا موږ وایو چې په هرات کې 15 جوماتونه عمار شوي په دری کې وایي چې 5 محراب مسجد عمار شو منګې په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د 15 جماعتونو محرابونه جوړ شو استاد ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا منګلې کو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکی سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهیږي او چې کله په دې نزاکت پوه نشي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي
ډېر ډېر مننه سیدی صاحب کریم تو سیب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پیښی ما هم دا اوریدلې چې مثلا یو کتاب د څو کسان لخوا په هم زمان شپارل شوی دی فکر کوي چې دا ستونزه ده او کنه ده مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګڼې په دې کې د هغوی وایي چې دغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه ولې یو مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کې هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به ما سه پاتې کیږي په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده کنه دا اول دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لار ورته موندل شي دی موضوع ده
منه تور ما سه زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده مثلا زم کتاب ژباړم تیم ژباړې خو تا په امکان لري زمانه ډېر زحمت وستلې وي زه ستانه مخکې خلاصوم زما غا چاپېږي ستا زحمت بې ځای زی یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دی سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده خیر دا هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که یو کس ژباړلی د دوی مغن د دوی ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی د ژبه خواږه ده ځکه چې ماته هغه میسج مهم دی زه د میسج د لپاره ګورم دا یو ډول مشکل دی اوس د حل لار څه ده زه چې تر څو څومره په ما فکر کړی دی څومره په ذهن رسیدلی دی د حل لارې دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات او کلتور وزارت کم ریاست یا کم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلفو ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک دا نوموتی کسان وی پار ولایت کې ژباړون کې وی ک نوموتی نم وی چې راځي او کتاب کژباړي چې ثبت کی کدا سی یو قانون وضع شي چې زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بل راز استاد سعیدی راځي چې هغه تیار ثبت وی چې د خپل خواري و نه کی خپل وخت په ځای نه کی د په ځای بل یو کتاب ژباړي زما په نظر کدغه سی یو میکانیزم را مسته شي دا د دې لپاره یو ډول حل لار کېدل شي نو بیا وروسته داسې م کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه کچرته د کتابونو لستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نور دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشورېږي چې تر پیړۍ وینم وي ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړون کې د اسپانوی نه هغه یو کتاب ژباړل دی په 1903 کې، خو تر اوسه نوم روښانه دی. نو که دغه سي سټیج ته زمونږ ټولنه رسیږي، بیا دا مشکل په خپل ورو ورو حلېږي. مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم، ټول خلکو به زما خبره اورېدلی. زه د رسنیو د خوانې وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرف شخصي شریکوم، نو خلکو به دا خلکو ته به دا خبره رسېدلی. اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات و کلتور وزارت وکړي یا د علومو اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي، چې بیا پې بل څوک دا خواري ونه کړي او وخت په ځای نه کړي چې یو کتاب دوه ژباړل شي. زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتابه نه لولي. نو د دې د یو ډول حل لارې دپاره زه تاته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا د علوم اکیډمي سره نه ده یو ډول.
ډېره ډېره مننه کریم زوی صاحب. مینه جانې، جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بیلابیل ژانرونه پاللي دي، ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دستي دا ټاپه پرې لګېدلی چې والا دا مینه شوي ده صاحب د په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې، که نه آیا فکر که نه کوئ چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان نجونو ښځو لپاره؟ چې زه فکر کوم دې برخه کې هم ښه کار کولی شي، هم خلاص مټ کار کولی شي. فکر نه کوئ چې دې برخه ته ډېره توجه پکار ده؟
بالکل تورمن صاحب، دا برخه ډېره مهمه برخه هم ده د ښځو لپاره. په تیره د افغان ښځو یا نجونو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده، ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولای شي چې وی خې ښځې نشي کولای، نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه وړینه برخه ده د دوی د روان لپاره، د دوی د احساساتو لپاره. خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده، د ژباړې برخه ده. خو تر ډیره هغه
مېرمنې چې اوس په دې خدای مکتورن نشو چې نجونې د شعر ویلو نه رامنې کوي،
نه نه هیله کوم. نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې نجونو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي، خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه داسې ده چې په هغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغې همغسې شکل کوم انځورونه چې شاعر رامنځته کړي دي هغوی لږ او یا هم د پیغام لیک دی یو څه ستونزمن ده، چې په دې برخه کې منلی صاحب وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیونتوب دی. نو دا لیونتوب که څه هم لیونتوب یې بولي، خو یو څه نجونو په دې برخه کې هم کار کړی
او
دقیقا. او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلي چې هغه د روانشناسۍ په برخه کې دي، ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ورباندې لاسبری یي. نو د روانشناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څه اړخ لګوي، نو په دې برخه کې د روانشناسۍ برخه کې کتابونه ژباړلي دي، ژباړې لري. خو زه فکر کوم چې نجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري، لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نه شي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهیږي. هغه پوهه لري، کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي. تر ډیره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډیره مهمه نه ګڼل کیږي. فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو، حساب دومره نه پرې کیږي. زه فکر کوم که داسې آثار راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي، یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي، دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتابه وژباړي، یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي. د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده، ډېر مهم کتابونه دي. ده چې کله هغه کتابونه ولیکل، یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه، یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو، د هغې نه استفاده وکړي، بیړۍ جوړې کړي، سپوږمکۍ ته وخیژي، په دې برخه کې ورنه کومک واخلي. زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي، آثار یې راوژباړل شي، یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته، ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې، په تازه کولو کې. او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه، که ووایو که نه، پرمختللې نړۍ ده، نو د هغوی فکرونه که چیرې موږ را واخلو ژبې ته را وژباړو واقعیان چې د ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي.
ډیره ډیره مننه مینا جانې. بیا هم ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو اړیکې هم راخلو وګورو چې دوی څه پوښتنې او څه غوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې اورم اورم مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنئ. بلې مهرباني وکړئ. بله مهرباني تاسو لمک سره. بله بل اوریدونکو را اخلو د دغه ورور اړیکه پریش ول مک سره. بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
تر مو ته سلامونه و تر مو ته مو منه.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فضل هادي ورداک.
ورداک سه مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو
ترنه ملمنو ته سلامونه ورو ته کوم
کارتونی غوندې شما وانه اوریدو که یو ځل بیا وای د خپل پښتنه بیا ځل تکرار کړي. وستا کړکۍ ته لږ ځان را نږدې کړه سر کړکۍ نه وباسه دې بیا دغه سم راځي. نظر او یا لری
میرا زیات مننه کوم ملمنو محترمینو ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دې دا پښتنه کوم چې نو کوم هر یو ته پښتنه راځي همغه په لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید په کوم بخش کې کوم کتابونه باید ورته وجبل شي یعنی په کوم بخش کې ورته ضرورت ته نه
جواب بیا ملمانه جواب وی. بل یو بل اوریدونکو هم اخلو. بل مهربانی وکي. بل مهربانی. څوک لکه مزه جلال زای لغزنی. جلال زای سے مهربانی.
ما پښتنه ملمنو چې داسې داسې اوس موږ چې په دې چې له نور کتابونه د خلکو راځباړو یا د نور مملکت تر دې چې موږ کنتور د خلکو کنتور پارک سره کوي که خپله مو یو کتاب جوړ کړو او د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا به موقف نه وي خلکو ته به ګټور نه وي که دا لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کړي دا به ګټور نه وي.
صحیح ده ان شاء الله ساسي مختلف ته درانه مل مال جواب وي. یو اوریدون کې بل هم مخلو د بروسته اوریدون کې وي چې بل مهرباني وکي. بلې ازادي رادیو ده
مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني نور الله جان. مهرباني وکړه نظر لري او که څه پوښتنه لري د درنو ملمنو نه. بله نور الله جان یو ځان لو پښندو. په هر حال قدرمن اوریدونکو بیا هم راځو ستاسو د پښتنو جواب ته. د ورداک سه پښتنه و خغل سیدی د تقریری ژباړه تقریبا یو ورته دغه مخکې دغه جواب تاسو ورکړئ. زما یو ټوکه ډول یو کوي حقیقي ټوکه موږ د ولایتونو یو څوک راغلی ول په کابل کې خو پرې درې ژبه باندې دومره بلدیت نه لرو دی پلار باندې ولاړو کوم څوک تیرېدو ورته ویلي چې پاشو که نه نو د سړي ورته ویل دي وروره د اوږې نه کلک نیولی که پاشو چیرې ښه خبره وي تم پاشو زم پاشو. او کچیرته بد خبره وي پلار دم پښو نکد پښو ټول خام دم پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه ترګر دي کوس تقریری باره مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا ورداک سی به چې یو بل شپ ته احترام او دا موضوع سید سی په دې باندې ستاسي واخله
دا پښتو ټولنې یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمنې پښتو ټولنې هغه وخت رښتین صاحب مشهور رښتین صاحب دفتر ته ټلیفون کړی رښتین صاحب نو معاون یو څوک نوم یې میاو تخلص یې میاو نو هغه پښتنه کړی چې رښتین صاحب چیرته ده او ته څوک یې دو ورته لی میایم هغه ورته وی چې څکه راځي زه درته يم چې څوک وي میایم سر خود ودریز لري په چې دا مسله تکرار شي اخر میرمن ډیره په وسه شي ورته لري بد کوي اشتباه کوي چې میای زه درته يم چې ته څوک او تر اسن راځي راځم یو ځل خبره واره نو په هر حال دا بدغه سجباړی زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کوله شو مونږ د یو بل ژبه ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله مې خو تر ډیره دا ټولنیزه مسله ده زه خپلې تجربې درته یم زه په دې ځینو پوهنتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کله هلته لاړ شم د محصلین زه عقلن قانع کوم چې باید پښتو ژبه زده کړي ډیر داسې محصلین وي زه پوهیږم چې هغه فکرن ستونزه لري یا سیاسي ستونزه لري یا یو مشکل لري پوهیږم چې پښتو نه وایي یو ورځ دوه چې ورسره تیرې کوم قانع کوم ما ته وایي چې استاذ په پښتو نه پوهیږم ورته یم څونه وخت کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځله شل کاله اکثر خپل می داوی چې اوسات په خارج کې ودایو کال کیږي چې راغلی خو چې یو کال کیږي یو کال 300 شپته ورځ ده په دې 300 شپته ورځو کې ته هر ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبريال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د ټول سره مخ شوی او برعکس پښتانه هم په دې شکل چې هر ورځ ته دومره ځکه چې ستړی مشي نو 300 شپته یا 15 شپته ورځې ورسره ته تقریبا نیمه پښتو زده کوي نو کله چې فکر نه قانع کم تاسو باور کوي چې ما ته به تر پښتون محصول هم د غیر پښتون ډیره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو دبل په خېټه به منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهیدلو وسیله ده زول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهیدلو وسیله ده خدا را پوهیدل په ډیر خشن حالت کې کیږي او په ډیر مینناک اندازم کیږي او زم دا د خشن حالت بس ته نورم دا ټولنه پم دی باندې در په در کړ راځي چې لګ مینې ته مخ کو او پم دی شکل زده کیږي نو که هر کله ته د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو مونږ چې تاریخ لولو او ژوند په اړه کې لولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خدای ول چې تاسو د نورو دروغجن او خدایانو ته توهین یا سپکاوی م کوي چې تاسو حقيقي خدای ته سپکاوی و نشي تاسو د بل چا ژبه ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی م کوي تاسو ژبه ته بنه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم باس دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې خبرې لې شوې دي چې یو په ژبه باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه بروس سم زه مطمئن یم چې هم دا زمونږ د ضعف نقطه وي خو که مونږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو مونږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو چې او چا سره حساسیت وخیو تورمان سپ تر ټولو مهم بازدا ده چې مونږ کله د ژبه سره حساسیت پیدا کوو مونږ نه علمیت به کړه کی ته یو څوک نه لري چې پستا په ژبه باندې لیکل وکړي شي یا لک تر لګ هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبه نه پويږي چې تاته نو شان راوښباړي د ایرانی سره هم دښمنی ده د اردو سره هم دښمنی ده خنو کوي او تاسو په دې پويږي چې ایرانیان په نړۍ کې چې کوم معتبر کتاب چاپ شي یو ونې روس هغه فارسی کړی وي سره د دې چې هغه په ماشيني وي مثلا اردو ژبه ان هم دغه شکل او دا د وزمن گاونډي ژبې د منګړې زر زده کولې شو ځکه د ژبوهنې د جوړښتونو لمخې دا زمنګ خويندې ژبې دي او د خور ژبه زنګړنه موږ ډیر زړه کولې شو نو زه فکر کوم د ملګری په خپل جواب غسه زابلی صاحب د کتابونو په اړه کې وینا وکړه زنه پېم چې هغه پښتنه زه جواب کم کنور ملګری جواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو برخه کې زابلی صاحب چې کوم پښتنه مطرح
نبیلا زابلی ورور چې لغزنی نه کني ولو دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبه درې سټیج وي اول سٹیج دا دے چے نوی پیژندل شو دویم سٹیج د علمیت دور تا د علمیت لیول تا ور داخلی دل دی او دریم سٹیج به اقتصادیت دے چے پجربہ کی پیسے پیدا کیگی زمنگ استاسی پختو دا او کدری دا دا په دغه لوملنی سٹیج کدا چے نو خاصه علمی دا او اقتصادیت خو به خین لری نو کپدی دور کی د د ټیټ لیول نه د علمیت ساتي تجګیدلو لپاره ته ار ډول ژباړې ته ضرورت لري څوک چې په کم مسلک کې دی هغه د په هغه مسلک کې ژباړه وکړي مونږ هم ادبیاتو کې ژباړې ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دې وژباړل شي لنڈ مقالے چالی کلی وی لنڈ تحقیقاتی راپورونا چالی کلی وی لنڈ معلوماتی متنونا چالی کلی وی اغا دی ٹول وش باڑل شی او کم چی مسلکی دی اغا مسلکیت دی پکی وساتل شی حفظ دی شی کم چی دی کم بخش برخ مسلکی دی اما اغا دی وش باڑی دا شوا دا مسالہ چی پکم لکا پکم برخ کش باڑی وکو بیا چی دا علمیت تا لادا شی تورمان سب دا علمیت زنگل ندا دا چی نور خلق بیا دا احساسوی چې ستا ژبه یاد کی چې ستا ژبه کله یادوي دا د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سٹارټ دی کنه یو شروع د اقتصادیت د دور چې ستا په ژبه کې ستا ژبه اقتصاد قوي کیږي او ستا په ژبه کې پیسې پیدا کیږي دا ډیر وخت نیسي خو دا ډیر زیات مهم دور دی مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده انګریزي د زده وی دغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډیر ارزښت لري چې دا غنډه وزده چینایي همداسې ورور مخکې کیږي هندي همداسې ورور مخکې کیږي خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي نو ترڅو د دې لپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو موږ په هر برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو او دا باید وژباړل شي د دې لپاره چې هغه علمیت ورسیږي
ډېره ډېره مننه کریم زو صاحب مینا جانې جلال زی صاحب له غزنی نه دوی ویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو ستاسو نظر په دې اړه څه
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دی نو کچیر په خپل دا توانایی ولري یو لیکوال ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم پټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي لکه په فرانسوي پوهیږي په انګریزي پوهیږي دوی زیاته زده کړې کوي ډاکټرا راوړي مثلا ماسترۍ کوي یعنی په ژبه ښه پوهیږي یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي البته په تحصیلي برخه کې چې کوم علومو ته موږ ډېر اړتیا لرو که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه کوم مواد شته او په پښتو کې چې هیڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر د هغو موضوعاتو نه یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه دې خبرې نو که چیرې دوی په خپله دا احساس دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري یو څوک نه شي اړیستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې خو که چیرې دوی خپله د د د د هغه احساس لمخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ لمخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري که دا ونه پالي نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي دوی به یوازې ځي خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چاته انتقال کړي کېدای شي دوی استاد واوسي یا هغه خپلو محصلینو ته انتقال کړي مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي یو داسې اثر ژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډیر مهم اثر ده نو ته فکر کوي چې دا څومره وخت د دا خدمت په ژبه کې پاتې څومره لوی خدمت به یې کړی خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه کدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هماغه څانګه کې کار وکړي ژباړې وکړي او دا د احساس له مخې وکړي زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي تر دې چې هغه کتاب خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي دا خو هغه خبره نور اعلی نور ده. او خبره بل ده هغه خبره وا چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده. دا ډیره مشهوره خبره ده چې کچېره ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، کچېره دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسب اوسې. نو همداسې تیر ورځو کې یو چا لیکلی و چې یو ښوونکی صنف ته داخل شو، ورته وویل چې تاسو څوک په پښتو پوهیږئ او څوک نه پوهیږئ. تر نیمای ډیر زده کوونکو لاس جوړ کړی و چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلی چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستی وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه او په لاره روان یې. دا داسې معنی لري چې تاسې په دری پوهیږئ او په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډیر په ویاړ لاس جګوئ.
یا برخه
پښتو پوهیږي په دری نه پوهیږي، نو دا داسې معنی لري چې دوی خپل ټول سینګار ته ټول نظافت ته ښه متوجه دي، خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې. دا په دې معنی ده چې او د ټولنې یو خبر ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغه ته متوجه شي چې هغه کوم څه چې لري تر هغه نه هغه نیمګړتیا او ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي.
ډېر ډېر مننه مینا جانې. د خبرونه ورسته شي بي دي او پنځره خېل رو د خبرونه پايتا او د ورکو استاد سید نظیم سیدی ته ځکه مخکې مینا جان د موضوع راخسته چې د ژبار لپاره کوم مرکز جوړ شي. کریم زوی سم په دې تاکید وکړ چې تاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دي او یا په دې برخه کې تر کومه دغه شته ستونزې حواله کړي.
ډېر مننه. مخکې دا خبر و شو کوم په خپل لیکل وکړو ژباړې ته څه ضرورت وي، کوم لیکل کو کنه کو ژباړې ته ضرورت شته. موږ هیڅ کرین د ژباړې نه خلاص نه لرو. ما په لومړي سر کې ویل کته سو غواړی چې ټولنه پر مختللې ټولنه شي، د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي، نو بیا به ژباړې کوي. او دا یو اړتیا هم ده ځکه هر ورځ نوې پدیدې راوځي، د نوې پدیدو لپاره به تاسو نمونه کوئ. کله تر لږه نمونه مو نه کړی شو تاسو به جنس معلوموي چې دا جنس مثلا موږ په ژبپوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده. هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی. نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې دا نوم په پښتو کې، که په پښتو دې نه کړی شو په ما خپل حالت پاتې شو ته به بیا جنسیت معلومې. د مثال په توګه یو وخت د جنډر په نامه یو اوس په ټولو وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوی دی. دا جنډر زاغ وخت کې اکاډمۍ کې وم چې موږ ته دا کلمه راولېږل شو موږ د جنسیت په نامه وژباړله. حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر وو، یو امریکایي مشاور یې لرله. دا راغله وویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم نور تاسو خپل کار وکړئ. وویل چې د جنډر معنی جنسیت نه دی، من د جنډر معنی دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو،
برابری مساوات.
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه، مګر هغه شی چې موږ وایو هغه نه رسیږي، نو ځکه جنډر په خپل حالت پاتې شو. په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه دا ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث، ځکه په پښتو کې دا ګردان نشته، په دری کې نشته. دا یو مسله. راځم د ژباړې مسلې ته. ژباړم چې ته کله کوي، مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خبرو د صوفي نړۍ په نامه، من دا کتاب نیم ژباړل شو. ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي نارینه دی، ځکه دا ګردان چې دی دا د نارینه دی. خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه نارینه. سره دې چې موږ مسلکي خلکو موږ نه تیروتنه کېدله. نو د دغسې یو بورډ جوړېده اشد ضرورت دی، اړتیا ده. مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وایئ چې د بلک واټر په نامه کتاب ساعت الله فطرت وژباړه، مګر په لنډ وخت وروسته بیا زبیر شفیقي بیا هم وژباړه. ولې وژباړه؟ خو اطمینان یو ستونزه وه. یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم ژباړلی او دغه هم ژباړه دی، الفت صاحب هم ژباړه دی. الفت صاحب لومړی ژباړلې، وروسته بینوا صاحب ژباړلې. مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپله ژباړه کې چې ما کله جمهوریت ژباړه، ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړه ده. یو څوک تخصصي په ایران کې کړو، د حقوقو نه فارغ وزه د سره کې نسم ملله شی مې ژباړلې. ما به چې متون ورته ویل خندلې راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده، خو څه چې دا کتاب وایي، څه چې لیکوال وایي، ته په هغې نه پوه شوی. یو کال زه د دې سړی سره ناسم چې ما د الفاظ درکړي چې دای څه وای. بیا په درې کالو کې ما د جمهوریت وژباړه، یعنی درې کاله ما د یو کتاب دپاره چې هغه لس ټوک او ما وژباړه. مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یولس او مخه دی، دا مې چې دوه سوه مخه وژباړه ما پسې ټولو ملایان راواخیست، ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي، کیسې دي، د زیوس دی، مثلا د سین خدای ده، د باد خدای دی، د ښکلا الهي دي، دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي. د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسرې کرښې باسي، او بیا به دې سرې کرښو ته د حل لارې پیدا شي، عامه پوهاوی به په لاره شي. دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کېږي ډلبندي کېږي به چې کوم کتاب څوک یې وړتیا لري. اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي خو زه یې نشم ژباړلی، ولې هغه کتاب باید زه وژباړم؟ ځکه زما انرژي مصرف شو، د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي، دقیق دې وژباړي او ټولنې ته دې وړاندې کړي. یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي، ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي. نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي، د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده، او که لنډی ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یو ړانده ته هم ثابت کړي وي.
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب. قدرمنه اورېدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې دي، ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم، او له خپلو درنو مېلمنو هر یو وسط سید نظیم سعیدي، غلی مینا نظری، او دغه شان ښاغلي ذبیح الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خپرونه کې را سره ول، او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې تلیفون په کرخه را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه را سره شریک کړل. ډیره ډیره مننه. خونه ولرای خېچاري.